د غرمې 12 بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر یوې بجې د آزادۍ راډیو په دې او سات خبرونه کې د درسي ساعت او د آزادۍ میلمه د ځانګړو مرکو پروګرامونه خبريږي. خو لومړی خبرونه واوري. د هیواد د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې له سبا جمعې څخه د یک شنبه تر ورځې پورې په ځینو سیندیزو حوزو کې سخت بارانونه وري او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د هرات، غور، بادغیس، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، روزګان، جوزجان، سرپل، فاریاب، بلخ، غزنی، لوګر، میدان وردګو، کابل او پروان په سیندونو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو امکان شته. په بیان کې له هغو خلکو چې د دې سیندونو ته نږدې ژوند کوي غوښتنه شوې چې باخبره واوسي او د سیلاب د راوتلو پر مهال هغه خلک خبر کړي چې په کوزنیو سیمو کې ژوند کوي. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د یوې دوه پوړیزې ودانۍ د نړېدو په نتیجه کې د یوې کورنۍ اوو غړو خپل ژوند له لاسه ورکړی او یو تن ټپي دی. د طالبانو تر ادارې لاندې باختر خبري اژانس راپور ورکوي چې دا پیښه تېره شپه ناوخته د جلال آباد ښار په غوچک سیمه کې شوې او په نتیجه کې یوه مور او شپږ ماشومان یې وژل شوي او د ماشومانو پلار ټپي دی. په خبر کې د پیښې علت نه دی ښودل شوی، خو په تېرو څو ورځو کې د هیواد په ختیځ او نورو برخو کې سخت بارانونه او درنې واورې وشوې چې خلکو ته یې درانه مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د ستراتیژۍ او پالیسۍ په چارو کې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت مرستیال له خپل روس سیال سره د کتنې پر مهال د افغانستان او روسیې ترمنځ د دفاعي همکاریو په اړه خبرې کړې. انټرفاکس خبري اژانس پرون د روسیې د دفاع وزارت په حواله راپور ورکړ چې ډګر جنرال محمد فرید له خپل سیال وسیلی اوسماکوف سره د دې همکاریو په اړه مشورتي خبرې کړې دي. په خبر کې راغلي دي چې دواړو چارواکو د علاقې وړ برخو کې د پوځي همکاریو د پیل لپاره خبرې وکړې او موافقه وکړه چې د منظم کار د پیل لپاره به لازم ګامونه اوچتوي. د طالبانو د حکومت سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت له روسیې پرته د نړۍ بل هیڅ هیواد تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. اروپایي ټولنې ومنله چې یو شمېر ایرانی چارواکو باندې بندیزونه ولګوي. د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو موافقه کړې چې د ایران پر یو شمیر چارواکو به د وروستیو مظاهرو په ځپلو کې د ونډې لرلو له کبله بندیزونه لګوي. دا لاریونونه چې د روانې جنوري میاشتې په پیل کې ټول هیواد ته وغځېدل، د حکومت لخوا د مرګونو اقداماتو په ترڅ کې وځپل شول. اروپایي ټولنې پر هغو ایرانی وګړو او ادارو جلا بندیزونه تصویب کړل چې په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې مرسته کړي. دا بندیزونه چې د شتمنیو کنګل او د ویزو بندیز پکې شامل دي، د چهارشنبه په ورځ د اروپایي ټولنې د سفیرانو لخوا تصویب شول او تمه کیږي چې د بهرنیو چارو وزیران به نن رسما لاسلیک کړي. په ایران کې وروستي لاریونونه د دسمبر په 28مه د اقتصادي ستونزو او د بهرنیو اثارو پر وړاندې د ایراني ریال د رالوېدو له کبله په تهران کې پیل شول او وروسته یې د حکومت ضد احتجاج بڼه غوره کړه او لمنې ټول هیواد ته وغځېدل. او د ایران د پارلمان رئیس له متحدو ایالاتونو سره مذاکرات رات کړل. ویل چې امریکا یوازې غواړي خپله اراده پر نورو تحمیل کړي. د امریکا ولسمشر پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د ایران پر لور یوه لویه کشتۍ خوځېدلې او د اړتیا په صورت کې به خپل ماموریت په ډېر سرعت او تشدد سره ترسره کړي. هغه هیله څرګنده کړه چې تهران به ژر تر ژره خبرو ته چمتو شي. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف د امریکا سی ان ان تلویزیون ته وویل که څه هم تهران خبرو ته چمتو دی، خو فکر نه کوي دا به هغه خبرې وي چې ولسمشر ټرمپ یې غواړي. د ټرمپ دې سخت خبرداری د ایراني چارواکو پراخ غبرګونونه وپارول.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربانه رب سپیڅلي نامه سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي تاریخ مضمون 15 لوست ته راغلاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخرنی شي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع په اروپا کې رنسانس دا چې د رنسانس په دوره کې اروپا په څه ډول حالات کې وي، د همدغې موضوع اړوند به موږ تاسو نن معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې درس مو په اروپا کې رنسانس د هغه صلیبي جګړې چې موږ په تېر لوست کې ویل چې پیښ شوي وې، یعنې تر 500 نه زیات صلیبي جګړې هغه مره رامنځته شوي وې. د همدغه صلیبي جګړو د ختم څخه وروسته د سوداګرۍ پراختیا رامنځته شوه چې بیا د شاریانو د اقتصادي پراختیا په برخه کې ډېره مرسته وکړه. د شار اوسیدونکو ته بروژوا ویل، او چې دا خپل بروژوا د شاري اوسیدونکو په معنا دی، شاري ژوند رامنځته شو. شار چې د پلورنې او پیرودنې مرکز و، پیسو څخه ګټه اخیستله چې د راکړې ورکړې تر ټولو مهمه وړین څه همدغه پیسې وې. په لومړي کې د شر پراختیا یوازې په ساحلي څنډو کې و، مګر وروسته بیا په ټولو اروپا کې شاري پراختیا رامنځته شوه، ځکه په دغه ساحلي څنډو کې فیوډالان لږ و چې بیا وروسته په ټولو اروپا کې د شهرونو پراختیا رامنځته شوه او د شهرونو پراختیا زیاته شوه. نو دغه د فیوډالیزم سوداګري غوړېدنه چې و هغه هم کمزورې شوه. د دې ترڅنګ د اروپا شهرونه او اوسیدونکو که هم زیات سول، لرغونی روم د شاري ژوندون څخه په ګټه اخیستنې باندې شاري ژوند ته قوانین او لارې غوره کړلې چې د اروپایانو د نوي ژوند بنسټ کې شو. د دې ترڅنګ په دغه دوره کې پاچاهان هم ځواکمن شو. هغه مالیات چې اروپایي پاچاهانو د فیوډالانو څخه اخیستل، زیاتره د خپل حکومت د ځواکمنتیا لپاره هغه مصرفول. پاچاهانو د ګڼ شمېر سرتیرو په ګمارلو سره، یعنی ډېر زیات سرتیري وګمارل، هغه منظم او دایمي لشکر ورڅخه جوړ کړي چې بیا د وسلو په ځانګړي توګه د توپ جوړولو شروع وکړه. او په پایله کې بیا پاچاهان د دغه کوم کارونه چې دی وکړه، د همدغه په پایله کې پاچاهان د فیوډالانو د پوځي ځواک د مرست څخه بنیاد سول، یعنی نور هم هغه پوځي ځواک ته اړتیا نه درلوده. پخپله د ډیرو سرتیرو په ګمارلو سره یو ډیر منظم او دایمي لشکر جوړ کړي، نو ځکه د فیوډالانو د پوځي ځواک د مرست څخه دوی بنیاد سول. د پاچاهانو ځواکمنېدل د دې لامل وګرځېدی چې د کلیسا په چاره کې هم لاسوهنه وکړي، او په دې باندې وتوانېدل چې د پاپ د قدرت هغه کومه کړي چې هغه کوچنی او خپل پاچاهان خپلواک زیات کړي. سیاسي بدلونونه او ترڅنګ د مرکزی حکومتونو منځته راتلل. په دغه دوره کې ځینې سیاسي بدلونونه رامنځته شول، ترڅنګ مرکزی حکومتونه هم منځته راغلل. د رنسانس په دوره کې د مرکزی حکومتونو متحد قلمرونه او ملتونه رامنځته کېدل هم په آرامۍ سره ترسره شول. هیڅ اوسنی اروپایي هیواد نننی وزن نه درلوده، یعنی سره کم چې نن په کوم حالاتو کې دی. مخکې هغه مهال داسې حالات شتون نه درلوده. د انګلستان په پارلمان کې د فیوډالو اشرافو شتون د دې حکومت د دې هیواد حکومت باندې په مشروطه سلطنت باندې بدل کړه. د اوسنی فرانسې زیاته برخه هم د انګلستان د پاچاهانو په واک کې، او د فرانسې پاچاهان چې هغه د فیوډالانو په ټکولو کې ډیر ځواکمن سوي و، د دې قلمرو د ترلاسه کولو لپاره میدان ته راغلل. د جګړو پایلې هم، یعنی زیاته جګړې دلته پیښ شولې چې د جګړو پایلې ډیره ورانی او ویجاړې وې، ځکه دغه جګړو 100 کال دوام وکړ. یعنې 100 کال دغه جګړې همداسې دمه درلوده چې 100 کال وروسته به دغه جګړې آرام شوله، او په پایله کې فرانسویان د ژوندارک په نامه د یوې جنی پاتون کې بریالیتوب لاسته راوړي او دوی بریالي شول. د اروپا د سویلي سیمو وزه هم د نور سیمو په وړاندې د مرکزي حکومت د راتلو لپاره یو ډیر لوی او مهم ګام و. د بالکان په شبه جزیره کې د بنزانس حکومت څخه وروسته بیا د صلیبیانو حمله هم ونه توانېدې چې په پښو ودرېږي او په واقعي د تل لپاره د لاس ورکې. د عثماني ترکانو په وړاندې هم تاګ او د صرافان او مجریانو د خپلواکۍ غوښتنې روحیې د دوی زوال، یعنی د دوی د زوال یو بل عامل و. د ایټالیا په شبه جزیره کې د دې سیمې شمالي شهرونه او بندرونه هم د سوداګرۍ او شاري ژوند د لارې څخه د ډېرو شتمنو د ډېر شتمنۍ خاوندان سول. خو دغه سیمه ییز یا دغه سیمه د مرکزی حکومت د شتون څخه بی برخه، یعنی په دغه وخت کې بیا د پدغه سیمه کې یو مرکزی حکومت شتون نه درلودی. رازو په اروپا کې علمي او فرهنګي رنسانس ته ده چې په علمي او فرهنګي اوزای به څه ډول وه. د رنسانس په دوره کې د رنسانس دوره په اروپا کې د ټولنیزو سیاسي او اقتصادي بدلونونو سره همغاړی وه. د فکر، هنر، علم او فن په برخه کې هم بدلونونه منځته راغلل. د رنسانس د ډیرو مهمو اړخونو څخه یو دا و چې انسان یا انسان پالنه یا انسان دوستي یا هومانیزم او فرد پالنه ده. وروسته له دې چې دغه صلیبي جګړې پای ته ورسېدلې، د همدغه صلیبي جګړو څخه د اروپایانو بلتیا د فلسفي اثارو سره په ځانګړې توګه د لرغوني یونان د دې لامل وګرځېدې، تر څو په انسان او د ده په عقل باندې زیات باور وکړي. یعنی د دوی اعتماد او باور په دې باندې چې د انسان په عقل باندې، پر خپله انسان باندې زیات سو. د رنسانس په دوره کې د ادبیاتو په برخه کې هم ځینې بدلونونه رامنځته سول. د څو پیړیو مخکې برعکس، یعنې مخکې چې هغه مهال ټول باسواده کلیسایان نه وه، په وروسته بیا د څو پیړیو څخه، یعنی د همدغه څو پیړیو مخکې برعکس، ټول باسواده کلیسایان نه وه. دوی هم د هنرمندانو په څیر انساني موضوعات په خپلو اثارو کې ځایوله، او دانته او پیترارک د دې عصر د مشهورو ادیبانو څخه دي. طبیعي علوم یا تجربه هم چې مخکې هغه د پاملرنې وړ نه وه، چا ورته خاص پاملرنه نه درلوده، د رنسانس په دوره کې ډېر مینوال پیدا کړه. همدغه طبیعي علوم د دې ترڅنګ په ریاضیاتو، نجوم، جغرافیه کې هم نوي فکرونه رامنځته سول. کوپرنیک د ځمکې د کروي والی، او وروسته د هغه څخه بیا ګالیلا د لمر په شاوخوا کې د ځمکې د څرخېدلو کشف کړی، او دغه موضوع دوی کشف کړه. دغه دوره یا په دغه دوره کې جغرافي پوهنه کې هم بدلونونه منځته راغلل. د صلیبي جګړو په ترڅ کې ځینې خبرتیاوې د مسلمانانو او نورو ختیځو سیمو د تمدنونو فنون او د دې ترڅنګ جغرافیایي خبرتیاوې تر اروپا ته ورسېدلې. چین ته د مارکوپولو سفر د اروپایانو د جغرافیې پوهې په برخه کې هم منځته راغلې. د ایران او افغانستان سره ډېره مرسته وکړه. نوموړي بیا د ایټالیا د وینس د ښار څخه آسیا الویدی څخه په تیرېدو سره چین ته ولاړې، او وروسته د شلو کلونو څخه د هند اوقیانوس د لارې څخه بیا وینس ته بیرته وګرځېدې. او دې لومړنی کس و چې اروپایان یې د جاپان او ارام اوقیانوس څخه خبر کړه. یعنی اروپایان په دغه دوره کې د دغه دوره څخه مخکې د جاپان او ارام اوقیانوس په حق نه پوهېدل. نو دې لومړنی کس و چې د همدغه شلو کلونو څخه د هند د اوقیانوس له لارې چې کله وینس ته ولاړې، اروپایان یې د جاپان په حق او د دې ترڅنګ د آرام اوقیانوس په هکله خبر کړل. د دې ترڅنګ په دغه دوره کې سمندري ګرځندوی پراختیاوي او اکتشافات هم پیل شو. د منځنۍ پیړیو په پایله کې یا په هغه اخري کلونو کې د مدیترانې په سمندرګي کې د سمندري سوداګرۍ د لارې څخه د شتمنیو د ګټلو او د واک پر سر باندې سیالي ډېرې زیاتې سوې. د بلې خوا بیا سیاسي او مذهبي اختلافات هم د دې سیالیو ته لمنه ووهله چې دلته سیالي زور ونیسي. په 1453 زیږدیز کال کې بیا عثماني ترکانو چې هغوی د مدیترانې د شمال ختیځو سواحلو زیاتره سیمې د دوی تر واک لاندې وې. د قسطنطنیه په نیولو سره دوی وتوانېدل چې د بینزانس امپراتوري د منځه یوسي، او د مدیترانې په شمال کې ختیځې برخې د هغه څخه وروسته بیا اروپایانو د بینزانس په ځای باندې د عثمانیانو سره راکړه ورکړه شروع کړه. او ورسره دا چې د پرتګالیانو د ختیځو سیمو په لور باندې سمندري لري هم کشف کړي. د 15مې زیږدیزې پیړۍ د نیمایي څخه وروسته بیا پرتګالیانو د افریقا د لویدیځو سواحلو د لارې څخه د سویل په طرف باندې په سمندر کې به سفر شروع کړي، چې همدغه مهال بیا د عاج او غلامانو په سوداګرۍ هم پیل وسو. د دوی د تصور خلاف، د دوی د تصور برعکس، د افریقا جنوبي نقطه ډېره لیرې واقع وه. یعنې دوی فکر کوي چې دا نږدې ده، مګر هغه څه چې دوی تصور کړی و د هغه برعکس، دغه نقطه ډېره لیرې موقعیت درلوده. چې بیا په پای کې په 1480 میلادي کال کې د بارتلومو دیاس په دې باندې وتوانېدي چې افریقا د وچې د افریقا وچې د جنوبي وروستۍ څنډې څخه تیر سي، چې دا څنډه بیا د دماغه امیدنیک په نامه یادېدله. او په دغه ختیځو سیمو کې د هند د اوقیانوس څخه دی وتوانېدي چې تیر سي. او دغه کشف ډېر مهم کشف و، ځکه دوی فکر کوي چې دا نقطه ډېره لیرې ده. بیا په پای کې همدغه برتلو مودیاس لومړنی کس و چې په دې باندې وتوانېدي د افریقا د وچې څخه جنوبي د افریقا د وچې د جنوبي څخه ورستنی څنډې ته دی ځان ورسوي او په ختیځو سیمه کې بیا د هند او اوقیانوس څخه دی تیر سي چې دا په دغه دوره کې یو ډېر مهم کشف و. وروسته له هغه چې پرتګالي ګرځندوی واسکو دوګاما په دې باندې وتوانېدی چې د هند ټول اوقیانوس باندې اوقیانوس پلی کړي او همدارنګه د هند اندونیزیا د فارس خلیج له لارې څخه یې لاره پیدا کړه د اطلس سمندر څخه د هند سمندر په لور او د سمندري لارو د پیدا کولو وروسته بیا پرتګالیانو د اسیا نورو سویلي او ختیځو سواحلو ته ځانونه ورسول چې دا د سمندرونو د لارې په کشف کې یو ډېر مهم ګام و چې دوی پورته کړي. په دغه دوره کې امریکا هم کشف سوه. راځو دا چې د امریکا لویه وچه څه ډول کشف سه. هغه وخت چې پرتګالیان د افریقا څخه د تاویدلو په نیت باندې دوی د ختیځ په خوا باندې ولاړل، هسپانوي ګرځندویان بیا د کریستف کولم په مشرۍ سره د څو بیړۍ سره دوی د هند ته د رسېدو په نیت باندې چې غوښتل هند ته ولاړ سي، دوی د اطلس سمندر لویدیځ لور ته سمندري سفر کوي او دوی لاره نه پیدا کوي او د لرې سیمو د اوبو او هوا څخه دوی په خبر نه و چې په پایله کې بیا ځینې بیړیانې یا ځینې کښتیانې چې وي هغه ډوبې سوې. د خوراکي موادو کموالی هم د دې ناروغي دوی د ناروغۍ سره مخامخ کړه، ځینې مړه سوه په همدغه وخت کې. په پای کې کریستف کولم او د هغه ملګري د څو میاشتو ستونزو سره چې دوی مخ و د همهغه ستونزو د زغملو څخه وروسته بیا په 1492 کال کې دوی جزیرې ته ورسېدل. کریستف کولم بیا په دې خیال و چې د هندوستان یوې جزیرې ته رسېدلی دي، یعنی د فکر کوي چې د هندوستان یوې جزیرې ته دوی رسېدلی دي او د هغه ځای هغه سرپوستي بومیان چې وه د هندوانو نوم ورکوي، د فکر کوي چې دا هندیان دي. په اصل کې دوی سرپوستي بومیان وو چې بیا د هسپانیا ته بیرته راوګرځېدی او د یو ځل د تیرو تجربو په درلودلو سره دی په اسانۍ سره وکولای سوی چې نوي سیمه ته ورسیږي. بیا هم فکر کوي چې د هندوستان ته رسېدلی دي او د ژوند تر پایه پورې دی په همدغه باور وو. چې بیا د کریستف کولم څخه وروسته کم ګرځندویان چې د سمندري اکتشافاتو او ګرځندوی په لاره کې دوی ګامونه پورته کړل، په دې باندې دوی نه پوهېدل چې نوې وچه کشف کړې ده، تر هغه پورې چې بیا امریکوس پوچی په نامه یو ګرځندوی وپوهېدی چې هغه سیمې ته چې دی تللی وو یا هلته چې دی رسېدلی دی هغه هند نه دی، بلکې هغه یوه نوې وچه ده او دغه وچه بیا وروسته د ده په نامه، یعنې د امریکا په نامه ونومول سوه. نو همدا دی چې دغه لویه وچه لومړی د کریستف کولم په واسطه کشف کېږي، مګر دی کریستف کولم بیا په دې باور دی چې دا د هند یوه برخه ده چې بیا د هغه څخه وروسته کوم نور ګرځندویان چې هلته ځي دغه د جملې څخه امریکوس پوچی چې کله هلته رسیږي دی بیا وایي چې یا د هند نه دی، دا یوه بالکل نوې لویه وچه ده چې بیا همدغه لویه وچه د ده په نامه باندې نومول کېږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس چې موږ او تاسې اروپا د رنسانس دورې په هکله وویل، دا چې په رنسانس کې کوم پرمختګونه رامنځته کیږي او د دې ترڅنګ په کوم مهمې پیښې یا کوم اکتشافات په دغه دوره کې رامنځته کیږي، د دغه اړوند موږ ټول وپوهېدلو په دې هیله چې تاسو د پام وړ به مو ګرځېدلي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانۍ رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله میومنې درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ به یاست. وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون 15 لوست شرح خلاصویم. هیله دا چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست سره خلنې شي بوره سره مل پاتې سي او از موږ استاد سي د نن ورځې موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د فرانسې د جمهوریت په حق لده. نن ورځ به په دې لوست کې موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې دا جمهوریت سره ول مېست راځي او د فرانسې د دولت اړوند به معلومات لاسته راوړو. نو راز خپل درس پیلو، د درس عنوان مو د فرانسې جمهوریت دی. فرانسې د اروپا په لویدیځ کې موقعیت لري چې شمال طرف ته د مانش سمندر او سویل طرف ته د مدیترانه سمندر، ختیځ ته بلجیم، سویس، ایتالیا او لوکزامبورګ، ترڅنګ موناکو او لویدیځ ته د بیسکای خلیج او سویل ته بیا د سویل ختیځ ته بیا د اسپانیا هیواد پروت دی. د دغه هیواد اوسیدونکي چې دی هغه بیا فرانسوي سپین نژاده دي چې د فرانسې 2.5% خلک همدغه سپین نژاده خلک تشکیلوي او د دې هیواد 2.5% خلک بیا
د ایسوی دین پیروان دي، یعنی دغه هیواد زیاتره خلک دنیوي فیصد خلک ایسوی دین پیروان دي، یعنی ایسویان دي، او تر څنګه ناوی ونی فیصد خلک بیا په فرانسوي ژبه باندې خبرې کوي. خپله فرانسه داسې یو هیواد دی چې د ډېر پخوانی تاریخ په درلودلو سره د میلاد څخه مخکې دا هیواد د ګول په نامه یادېدی، یعنی مخکې د دا چې ډېر لرغونی او تاریخ یې د میلاد څخه پخوا دی، نو په دې خاطر مخکې تر میلاده دا هیواد د ګول په نامه یادېدی. سلیتیک، باسک او جرمنیان هم په دغه هیواد کې اوسېدل، او په 1221 میلادي کال کې شارلمان د فرانسې پاچا سو. یعنې په دغه کال کې د فرانسې پاچا شارلمان په نامه یو کس و چې د 50 کاله واکمنی وکړه، او په دغه 50 کلونو واکمنی کې، یعنی په دغه خپل 50 کلنه واکمنی په دوره کې بیا د فرانسې زیاتره سیمې ونیولې. په 1328 میلادي کال کې بیا ایټالیا ونیوله، او جرمني قبایل هم مات کړل. د اسلام د سرشندونکو سره بیا د فرانسې تر سیله پورې ورسېدلې، تر هغه سیمو پورې، یعنی د فرانسې تر سیله پورې د اسلام د اسلامي لشکرو سره وجنګېدی. او په 1300 میلادي کال کې بیا د مسیحانو رهبر پاپ د روم د امپراتوري تاج د فرانسې د حکمران، یعنی شارلمان پر سر باندې کې شو دی، او د شارلمان د واکمنۍ پای بیا په هالند، بلجیم، آلمان، سویس، اتریش، چک، سلواک، هنګری، یوګسلاویا، ایټالیا او د اسپانیا سیمې بیا د فرانسې په واک کې وې. په 1300 میلادي پیړۍ کې بیا د فرانسه په اروپا کې یو ډېر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی، او سره له دې چې جګړو چې د انګلستان سره وکړې، په فرانسه کې مدني او قضایي ادارې جوړې سولې. څلورم فلیپ د هنر، فلسفې او کلتور په برخه کې هم خدمتونه وسول، یعنې دا چې سره له دې چې د انګلستان سره ډېرې جګړې فرانسې هیواد وکړي، نو په 1300 میلادي پیړۍ کې په اروپا کې دا هیواد یو ډېر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی، یعنې ډېر ځواک یې درلود، او په کلتوري، فلسفه او د هنر په برخه کې هم څلورم فلیپ خدمتونه وکړل. د 14مې لوی دا چې 14مې لوی د دوی پاچا و، د هغه د واکمنۍ پر وخت بیا د فرانسې کلتور نور هم پرمختګ وکړ. د 15مې لوی پر وخت بیا فرانسه د ناورین سره مخامخ شوه، په تدریجي ډول سره د فرانسې انقلاب رامنځته شو، او په 1780 میلادي کال کې بیا د فرانسې لوی انقلاب رامنځته شو، او هغه انقلاب بریالیتوب ته ورسېدی. د فرانسې اساسي قانون بیا هم تدوین سو، ولسی جرګې په کار باندې شروع وکړه، د باستیل مشهور زندان خلاص سو، او انقلابیان یې هم ونیول، هغه بندیان کړه، او شپړسم لوی هم اعدام سو. د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه هم اعلان سو، او شاهي نظام د منځه ولاړې. پر ځای یې د فرانسې په فرانسې کې جمهوري نظام، یا جمهوري د جمهوریت بنسټ کېښودل سو، او جمهوري نظام رامنځته سو. په فرانسې کې صدر اعظم د ګوندونو د اختلاف د لارې چې په پارلمان کې ډېره چوکۍ ترلاسه کړي، په فرانسې کې صدر اعظم ټاکل کیږي، او د فرانسې د پارلمان بیا دوه جرګې لري، چې لومړۍ جرګه یې د ولسي جرګې ده، یا اسمبلی نېشنل، یا نېشنل اسمبلی نومیږي، چې دغه جرګه د خلکو لخوا ټاکل کیږي، 500 غړي لري په دغه جرګه کې. دویمه بیا د مشرانو جرګه ده، د مشرانو په جرګه کې بیا 321 تنه کس غړیتوب لري. د مشرانو د جرګې د غړو انتخاب بیا د یو انجمن د خواڅخه، چې کالج الکتریکل نومیږي، د نو کال لپاره ټاکل کیږي. یعنی د مشرانو د جرګې کم غړي چې انتخابیږي، هغه بیا د یو انجمن د خوا انتخابیږي، دغه د مشرانو د جرګې غړي، یعنی دغه 321 نفر. بیا دغه هر کس چې په دغه جرګه کې ټاکل کیږي، هغه د نو کلونو لپاره په همدغه مشرانو جرګه کې. په فرانسې کې بیا ولسی او مشرانو جرګه هر یو خپل مستقل رئیس لري، هم د ولسی جرګه ځانته مشر لري، او هم د مشرانو جرګه ځانته یو رئیس او خپلواک او مستقل رئیس لري. جمهور رئیس به کولای شي چې ولسی جرګه منحله کړي، یا هغه د منځه یوسي، او د مشرانو جرګه رئیس به د دې واک لري چې کله رئیس جمهور نه وي، یعنی د رئیس جمهور په نشتون کې د رئیس جمهور کارونه سرته ورسوي. یعنی ولسی جرګه د رئیس جمهور پوسټه د منځه تلای شي، مګر د مشرانو جرګه چې به کله رئیس جمهور نه وي، هغه کولای شي چې د رئیس جمهور هغه کومې دندې چې دي هغه سرته ورسوي. فرانسه د نړۍ د اوو صنعتي هیوادونو د جملې څخه، یعنی د صنعت په برخه کې ډېر پرمختګ کړی دی، چې د اوو صنعتي هیوادونو څخه، یعنی هغه صنعتي هیوادونه چې هغه په اول مقام کې دي، فرانسه به د همدغه اوو صنعتي هیوادونو څخه دي چې ښه صنعت لري، پرمختللی اقتصاد لري، او ټول اقتصادي سکتورونه هم په متوازی ډول سره پرمختګ کړی دي. فرانسه په اقتصاد کې هم اقتصاد په برخه کې دولت ونډه لږیږي، خو سره له دې بیا د فرانسې دولت د اوسپنو د کرشي د اوسپنو د کرشو د برښنایي تاسیساتو هوایي کرشو مخابرات په برخه کې هم پانګه شونه کوي. او فرانسه بیا د هغه اروپایي هیوادونو له جملې څخه دی چې 1999 کال کې د اروپا د پولي واحد یعنی ایرو د خپل هیواد پولي واحد په توګه ومني او په دغه هیواد کې ایرو د دې پولي واحد دی. دا اوس موږ ستاسې درس د فرانسې په هکله د فرانسې د هیواد اړوند معلومات لاسته راوړل ده چې فرانسه چیرې موقعیت لري، په کوم مهال کې شاهي نظام درلود او سره ولې جمهوري نظام رامنځته کېږي، تر څنګ مو دا وویل چې د دې ځای اوسېدونکي د کوم دین دي، د کوم نژاد دي او په کومو ژبو خبرې کوي. د فرانسې د پرمختګونو په هکله مو هم معلومات لاسته راوړل. راځو د انګلستان شهید دولت ته چې دا څه ډول دولت دی او څه ډول رامنځته کېږي. انګلستان هیواد بیا د اتلانتیک سمندر په شمال کې پروت دی، په سویل کې د انګلینډ د کانال او په ختیځ کې بیا د شمال سمندر او په لویدیځ کې بیا د ایرلند سره ګډ سرحد لري. د طبي جوړښت له پلوه بیا انګلستان پر درو برخو باندې ویشل شوی دی چې لومړی په شمال کې د سکاتلند سیمه د انګلستان یعنی برخه ده، دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر نومیږي او دریم د انګلینډ او ویلز سیمه ده. دغه انګلستان د طبي جوړښت له مخې د چتلول طبي جوړښت لري، د همغه جوړښت له مخې انګلستان په درو برخو باندې ویشل شوی دی چې اوله برخه په شمال کې د سکاتلند سیمه ده، د سیمه بیا د انګلستان په شمال کې موقعیت لري او تقریبا غرنۍ سیمه ده، دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر سیمه ده. د اولستر سیمه بیا د ایرلند د جزیرې په شمال ختیځ کې موقعیت لري چې د هغه مرکز بیا بلفاسټ نومیږي، او دریم بیا د انګلینډ یا ویلز سیمه ده چې انګلینډ او ویلز بیا د انګلستان د جزیرې سویلي برخه جوړوي. د انګلستان 2% خلک چې دي هغه بیا مسیحي دي یا مسیحان دي یا د مسیحي دین پلویان دي، او 15% خلک بیا د نورو دینونو پیروان دي، یعنی 2% خلک یې مسیحان دي، 15% هغه بیا د نورو دینونو پیروان دي، د نورو دینونو منونکي دي. او د ادارې پلوه بیا انګلستان په څلورو لوی ولایتونو باندې ویشل شوی دی چې یو یې انګلینډ ولایت دی، بل یې ویلز ولایت دی، بل سکاتلند او شمالي ایرلند. دا هغه څلور ولایتونه دي چې انګلستان کې موقعیت لري. په 1500 میلادي کال کې بیا ملکه لومړی الیزابت د انګلستان حکمران سره او انګلستان د هغه د واکمنۍ په دوره کې یو اقتصادي او پوځي ځواک وګرځوي، او په انګلستان کې پاچاهي میراثي ده چې سره له دې چې په دغه څو لسیزو کې ولسي حاکمیت د ولسي جرګې د لارې د سلطنتي مقام امتیازات او قدرت محدود او راکمیږي، خو بیا هم شاهي کورنۍ ډېر امتیازونه لري او په انګلستان کې کومه پاچاهي چې د هغه میراثي ده، یعنې د په ارث وړل کېږي. په نننی انګلستان کې بیا ملکه د ځینو صلاحیتونو په درلودلو سره د ملي وحدت د ساتنې، دا چې ملي وحدت په دغه هیواد کې ټینګ کړي، د دولت د رهبري یعنی خپل دغه دولت په سمه ډول سره رهبري کړي او تر څنګ د نظام د ټینګښت او د نهایي پریکړو سمبول کول کېږي، یعنی دغه صلاحیتونه په دغه هیواد کې ملکه لري. او د قوانینو تشویه د سوله او جګړې د حکم صادرول، دا چې د کوم هیوادونو سره سوله وکړي، د کوم هیوادونو سره جګړه وکړي، د دغه حکومت صدرول، تر څنګ د حکومتونو په رسمیت پیژندل، د قراردادونو او کونسلونو قبلول یا ردول، ولسي جرګې ځنډول، د صدر اعظم په مشوره ردول، او لوی او ځینې نور مهم سیاسي قضایي او ملکي دندې هم د ټاکلې سي د اشرافي القاب او توزیع، او تر څنګ د صدر اعظم ټاکل، د کابینې وزیران او د صدر اعظم په غوښتنه باندې د ملکي د خاصخه ټاکل کیږي. دا هغه وظایف دي چې په نننۍ انګلستان کې ملکه لري او دغه کارونو صلاحیت د دې په لاس کې دي. د انګلستان پارلمان بیا دوه جرګې لري، چې لومړی جرګه ولسي جرګه ده، 455 غړي لري، او ټول دغه کوم غړي چې دي هغه د 5 کلونو د پاره ټاکل کیږي د انتخاباتو له لارې، یعنی په دغه هیواد کې ولسي جرګه د پاره چې کوم غړي ټاکل کیږي، هر غړي د 5 کلونو لپاره په دغه ولسي جرګه کې غړي توپ لري او خپل دندې سرته رسولای شي، مګر دغه غړي بیا د ټول ټاکنو یا د انتخاباتو له لارې ټاکل کیږي. دویمه هم د مشرانو جرګه ده، چې هغه بیا 500 کسه غړي لري، او دغه ارګان بیا درې اصلي څانګې لري، ملکه، د اشراف جرګه او د عوام جرګه، چې هر دغه هر جرګه بیا خپلواک دي، او د قانون ترتیب، د قانون تدوین په وخت کې بیا د درې سره دغه د درو سره جګړو جرګو توافق لازمي او حتمي ګڼل کیږي، یعنی درې سره جرګې باید اساسي قانون یا کوم قانون چې ترتیبیږي او تدوین کیږي هغه باید د درو سره په توافق سره وي. انګلستان د نړۍ د لوی صنعتي هیوادونو څخه ګڼل کیږي، یعنی دا هم یو ډېر لوی صنعتي هیواد دی چې د دې هیواد مهم صنایع چې دي هغه کوچنی او غټې فابریکې دي، مختلف ماشین آلات دي، د هغو ماشین آلاتو پرزې اتومات سامان آلات او تر څنګ یې نقلیه سامان آلات، الوتکې، کوچنی او غټې کښتۍ یا بیړۍ، کرنیز وسایل، د اورګاډي پتلي، د انرژي تولید او د هغه تاسیسات، تر څنګ یې د مخابراتو وسایل، کیمیاوي او غیر کیمیاوي توکي. دا ټول د انګلستان هیواد هغه ډیر مهم صنایع دي چې د انګلستان هیواد صنعت پر همدغه شانه باندې ولاړ دي. انګلستان په 1950 میلادي کال کې د اکتوبر په 28 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب ترلاسه کړ. یعنې په دغه شورا کې یا دغه ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې غړي کیږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس، موږ او تاسو نن د فرانسې د هیواد په هکله او تر څنګ د انګلستان د شاهي دولت اړوند معلومات لاسته راوړل. دا چې دغه فرانسې هیواد څه ډول هیواد و، جمهوریت یې په کوم کال کې رامنځته کیږي، شاهي نظام یې څه ډول د منځ ځي، او تر څنګ یې د دغه هیواد د خلکو په هکله وپوهېدلو چې دغه هیواد د کوم دینونو پلویان دي، کوم دینونه مني، د کوم نژاد څخه دي، په کومو ژبو خبرې کوي، او د دغه هیواد اړوند مو مکمل او لازم معلومات تو څنګه مو د انګلستان د شاهي نظام په حق له هم پوهېدلو چې دا هیواد په کوم څه ډول جرګې لري، په څو ډول څو ولایتونه لري، او په څو برخو باندې دغه هیواد ویشل شوی دی، دا هیواد خلک بیا کوم دینونه منونکي دي، تر څنګه کومې مهمې صنایع په دغه هیواد کې شته، او د دغه هیواد غړیتوب په کوم وخت کې دي ترلاسه کوي د ملګرو ملتونو غړیتوب. دغه موضوعات اړوند موږ تاسو مکمل معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې تاسو د پام وړ وګرځېدلي وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. نو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تر دغه ورسنی شي ورسره مل پاتې شوي اوسي، او د هرې موضوع څخه به مو ګټه پورته کړې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شي چې
د ازادي ملمه
د ازادې ملمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام، زه احمد تکلیم او خوشاله يم چې نن بیا هم د ازادې رادیو د یو بل ملمه کوربه يم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونه ملمه یو خون کيده چې شعر هم وای، خو زما ملمه د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو خونځي کې تدریس کوي. د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې ووري چې پیل یې د هغه پیژنګلوی کیږي.
نوم محمد نصیر کړیدل تخلص کوم، ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د پټوډه کاری اوسیدونکی، دنده مې خونکی دی، خونکی یم، فعلنم رسمي دنده لرم.
په کوم ښوونځي کې درس ورکوي او کوم مضمون درس ورکوي استاد؟ البته د شاعرۍ سوال ته خو به بیا وروسته راشو.
مننه تکل صاحب، خوانزه دی شیرزاد و لسواله مربوط اشپان کله ده، پاگی که ولیسه ده، اشپان دی لیسه پنامه، پا هماغی لیسه که تدریس کهوم و مضمون و دریازی مضمون ده. البته شیر و شعری سره دی خطاقه و نلری، خو سره دی آگه هم مضمون دریازی مضامین تدریس کهوم.
لریازی سره مو لکله نه مینه پیدا شو. تاسو په خپل ریاضی په کوم ځای کې زده کړی؟ یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوانتون تر کچه، او که یوازې هماغه له ښوونځي نه فارغ شوي یاست او بیا مو تدریس شروع کړی؟
ښوونځی خو مې شاید زما عمر زیات دی، ښوونځي نه خو فارغ شوم، بیا چې کله مې دنده واخیسته ښوونکی شوم، نو په هغې کې داخلي خدمت کې مې دارالمعلمین ولوستو، یعنی څوارلسمه پورې مې د زده کړو کچه ده، او په هغې کې ما د ساینس برخه لوستې وه په دې دارالمعلمین کې. نو ریاضي په همغې کې، او بل د دغه منطقي په حساب باندې، چون د ریاضي استادان اکثره کم وي په دې اطرافونو کې، په هغې حساب باندې ما ته په ښوونځي کې دغه د ریاضي مضمون بیا ما هم هغه د ساینس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړه، او هم هغې نه فارغ شوی یم. نو زده کړو کچه مې تر څوارلسمه پورې ده.
عمر مو څومره دی کړېدلی صاحب چې تاسو وایې عمر مې زیات دی؟
تکل صاحب یو پنځوس.
ډېر ښه، یو پنځوس خو ځوان ویلا.
والله تکل صاحب بالکل منم چې ځواني، خو افغانستان کې یو پنځوس عمر تقریبا د نورو ممالکو د اویا او اتیاو سره تقریبا مساوي.
ته څه احساس دا خبره کوي؟
او افغانستان کو تاسو خپل پوهیږئ چې تقریبا 50 40 کاله جنگونه او پکې بدبختیانه بیروزګاریان لوګا څنګه ټول کې شي په افغانستان کې وینو په دغه حساب باندې زدا سیاست کوم چې زمونږ عمرونه په 500 د نورو مملکو تقریبا بیا سره مقایسه شي.
درخه ریاضی او ادبیات کړیدلای سي څومره ګټ ټکی لري یا مشترک وجه لري؟ تاسو څنګه ریاضی او شاعری هم زمانه سره په یو وخت سره کوي؟
مننه تکل څه ودا خو زمانه ما چې ما پلک له پلو ریاضی او شعر او شاعری یا ادبیات تر خورا ډیره فاصله لري. او دلته خبره اصلا بل ده چې شعر شاعری کله مسلک نه واره او مینه تا او شوق ته نبیانو ریاضی سره به هیڅ تړاو نه لري. کوي شي ریاضی نه یو ډاکټر هم شاعر کیدی شي، یو انجینر هم شاعر کیدی شي. لکه خمسال زر په دې کما چې موږ یې عزت الله جواب انجینر دی او د انجینرۍ سره شاعر دی. همدا سي اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغه یې مسلک طب دی ولې شاعری کوي. نو ریاضی سره به اړخ ونه لګي زدا منما چې شعر کوي اور یې ما دی مینه مې ما دی خاص سره د شعر شاعری اړخ لګی.
تاسو څه وخت شاعری پیل کړی دا کړیدلې سر؟
شاعری خو قدر توی هم چې شوقه ډیر لسو 15 یا کال د منګه هجری شمسی کال ډیر لسو 15 یا کال را پدی خو مې د شما ته ګډه شاعری کړې او کوله مې د کچ منګه هغه وخت کې د هجرت په مرحلو کې پاکستان هیواد کې. نو ما غلطه ده د وطن لريواله او دا غربت یو احساس تر پیدا کې ما اعتراض لیکنه وکړه. نو اما مې د لګه شروع وکړه.
ډیر مننه د شعر او شاعری په باب نور خبرې هم لرول تاسو سره، خو اوس کولای شي خپل یو شعر را ته وایست اوریدونکو ته؟
مننه تکل صاحب شعر ولینا او خدای وکړي دغه ما شعر د اوریدونکو د تاسو خوښه وړ وګرځي.
تاسو خو یو وایست
یو غزل دی زه به تاسو ته وایم خدای وکړي تاسو د اوریدونکو د خوښه وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ.
وی چې ستا غوندې شوخه لیکم ستا غوندې خوږه لیکم ستا غوندې شوخه لیکم ستا غوندې خوږه لیکم چې تا ته وګورم غزل لیکم ټپه لیکم زما د وخت ندی چې بیله بیله ولیکم زما د وخت ندی چې بیله بیله ولیکم زه به کومه وعده کومه نخره لیکم ستا په مړو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم ستا امروز ترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم کله ترې درد لیکم کله ترې ګیله لیکم د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي زه ورته ناست یم یوانی ما نغمه لیکم دلته نور مرازی دا کور کندر کندر دی خلو دلته نور مرازی دا کور کندر کندر دی خلو دغه جمله باندې د زړه په دروازه لیکم کملاس برشو کړیدلیا د کتاب په کرخو کملاس برشو کړیدلیا د کتاب په کرخو زبا ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم زبا ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم خدای وکړي چې خوشاله مي تکل سر.
ډیراله ډیره زیاته مننه چې خپل شعر مولا اوریدونکو سره شریک کړ. استاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته او که مختلف نور مضامین هم ستاسو شاعري رانغاړي
تکل څه بو ډیر زیاته مننه. د شاعري زما واقعیت مې ویاز په غزل نه ده او نه هغه هم داسې شوخ یا مثال په اصطلاح عشقي غزل ورته وي په دې نه ده رانغښتي. لکه چې موږ دلته دغه ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته او په اصطلاح نعتیه کلامونه هم پکې شته دی او کوم چې ولس ژبه ده اکثره دغه ولس کم کتلي دي او په هماغه رقم باندې مې شاعري پکې کړې یوازې همدا قالب او همدغه مضمون نه دی. نه
ډېر مننه. او قالبونه غزلیات دي که نور فورمونه هم شته پکې؟
نه مضمون هم شته تکل صاحب غزل هم شته دی پکې اصطلاح مصنوعي مسدس مقمت دغه د شعر ډولونه چې کوم دي بېکې پکې ځای کړي دي. اگر چې دغه کتاب خدای ما لومړی چاپ کتاب و یو څه نیمګړتیا او یو څه امتحان پکی وی خو سره دا غیره مړه کوشش میکړه دې چې پکی هر څه زکم او ټولنه ته په استاد را خپل ولسته زغه وډاله وړاندې کوم.
ډیر الله ورسته به یو بل شعر هم له تاسو واورو او اوریدونکو سره به یې شریک کړئ. خو اوس دره ته وایست کړېدلی صاحب چې شاعران یوه خبره کوي چې وایي زه له ماشومتوبه ډیر ماشومتوبه په ما کې دا د شعر حس او احساس و او وروسته مې بیا دا لیکنې په منظم شکل سره پیل کړې. ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر پوه نه شي چې څه ډول او په کوم قالب کې یې وپېي؟ بلې، تکل څه
معنا ډېره زیاته دا خو اکثر مره کې تاسې کړي واقعیت کې ما غوښتل ټول درته دا خبره کړي او زه به هم بیا تکرار وکم. واقعیت کې چې د ماشومتوب نه یو څه چې سره د مینه نه وي هغه ترلاسه کول ډیر مشکل کار دی. زه منم زه چې کله ماشوم وم کابل کې زه ښوونځي کې وم او همالته ما د ښوونځي دوره مې په کابل کې تیره کړې. هلته به مې واقعیت کې چې کله به دا شعرونه ډیپلوما کېده او یا بچا شیر شاعری کوله ما ته به خوند را کوو. خو خپله وخت کې زما ماشوم ما نمې شوله کوله چې دغه یو څه زره ونغاړه ما یو قالب کې او هغه نه شو شیر جوړ کړم. او حقیقت سره هم واری ما مې کوله یو څو کلمات به مې ولیکل او یو څه نیمګړی بیت به ترې جوړ شو خو دویم بیت ویم بیا چې خواري کړم هر څه به رانه ګډوډ شو. مترتو پوری چې ما عمر رضیات شو بیا مې په لیکنه شروع وکړه.
عمر چې زیات شو څو کلونو ته ورسېده چې بیا مو په لیکلو پیل وکړ؟
تکل څه دا خو مخکې ما تاسو ته ویلي چې ما د 1315 کال نه تقریبا په شعر لیکنه شروع وکړه.
یعنی عمر مو څومره وخت؟
1315 کال کې. بلې، زه شاوخوا تقریبا د 22 شاوخوا کلونو وم په هغه وخت کې ما دا شعر شاعرۍ ته شروع وکړه. شلو 22 کلونو کې شاوخوا نو هغه نه مخکې مې نه شول کولای. یو خدای چې هلته زه د ښوونځي شاګرد هغه مسؤلیتونه و بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم نو هغه وخت کې په یو اویا کال کې تاسې ته به هم شاید یاد وي چې افغانستان کې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو او هر سړی په خپل سر شو. حتی به چې نه ښوونځی و نه مدرسه وه او نه بله او نه بل نه کتاب ته لاسرسی. نو بیا یو څه وخت موده وروسته بیا بېرته چې کله لګ لګ حالات را سمېده بیا ما د هغې نه وروسته قلم ته لاس کړ بیا مې شروع وکړه لیکلو.
څومره شعرونه مو لیکلي دي که د کتاب په حساب باندې شمار ورته وکړو؟ یعنی څو مجموعې کېږي؟ یو کتاب مو چاپ کړی، څو نورې مجموعې تیارې لرئ که یې نه لرئ؟ نورې هماغومره وو چې په د لومړۍ مجموعه کې مو چاپ شول.
مننه تکل صاحب، شاعري خو که تاسې خپله داسې فکر وکړئ د 15 کال نه را په دې خوا ته شاعري نو ډېر شعرونه به وي حتما. خو دا چې د یوه مجموعه ما چاپ کړه هم د نوري صاحب په مرسته، شاید دا خبره مې مخکې هم تاسو ته وکړه، کورې ودان ډېر خوشحاله یم. دا د اقتصادي ستونزو د وجې نه ما نه شو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم. او که دغه فعلن داسې اټکل ورته وکړو د اټکل د مخه نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي کړي شعرونه شته لرم.
او نوري مو چې یاد که دا تاسو سره څه مناسبت لري او ولې ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه. نوري صاحب نوم مو راته واخیستو. نوري صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی نو شاید چې غلو به مې هم نه وي کړي. نوري صاحب اصلا په ښوونځي کې د ما شاګرد پاتې شوی و، د لسم ټولګي نه تر دولسمه پورې د ما شاګرد و. او نیک مرغه چې دولسم ټولګي نګران هم زه وم او دا د ما د شاګردانو په جمله کې و. ما به کله کله په سینس کې په ټولګي کې د سرایوانی مټوکه کوله. هغه ټوکه داسې شو چې د مینه د ما سره پیدا کړه او ما باندې خو هسې خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي. ما خو هم په ما ګران و خو ده سره هم دا احساس او مینه پیدا شو. بس ما سره به یې بیا یعنې آزادانه خبرې کولې. کله چې د ښوونځي نه فارغ شو فراغت نه وروسته یعنې اصطلاح داسې شو لکه ملګری نه لکه شاګرد. د ملګری په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو نو اړیکې م سره لرلې اړیکه م نیوله حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وم ما ته یې وویل نو دغه ارتباط سره لرو نور څه د خپلوۍ کار نه لرو فقط شاګردي او استاذي ده.
د افغانستان له کورنیو فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې په کابل کې او په ولایتونو کې په ننګرهار کې هم شته. تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست؟ له هغو سره راشه درشه لرئ؟ په غونډو کې برخه اخلئ؟ ډېره زیاته مننه
تکلیف. هو او دغه چې کله مونږ په دوه اتیا کال کې ننګرهار کې د شیرزاده کې مونږ فرهنګي ټولنې خپل جوړې کړې، ادبي ناستې به م کولې، یو نیم کره کتنې به م کولې سره، او په باغ غونډو کې به م برخې سره اخیستلې. بیا دلته یو په 1950 کال کې مونږ یوه مجله جوړه کړله، چاپ هم کړه، شیرزاد په نامه، چون دغه دمنګه ولسوالي د شیرزاد ولسوالي په نامه ده. دغه مجله هم موږ لوم ورته شیرزاد نوم ورکې مجله هم چاپ کړه، او تر دې اوسه پورې دغه بهیر روان دی. اگر چې اوس کوم چې یو څه کمرنګ دی دمنګه فرهنګي بهیر، خو بیا هم خواري کوو، کوشش کوو انشاءالله چې نور هم رنګین کړو او وایې چلو. بلې،
او په پلازمینه کې تاسو هلته وخت هم تیر کړی، له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست؟
تاسو په دې باندې څه چیرته وایم چې نه، شاید دروغ نه ویلی، ځکه چې مرکز سره د موږ تماس ناممکن خو بل نه، خو مشکل دی مرکز او موږ ولسوالۍ ترمنځ د لارې مسافه ډیره زیاته ده، نو موږ ورسره نشو کولی چې د هغوی په فرهنګي غونډو کې برخه واخلو. یو خو اقتصادي ستونزې، او بل دغه وخت موږ ته اجازه نه راکوي، ځکه چې اکثره د موږ خو رسمیت کې په ښوونځي کې وو، هغه هم بیا د موږ وجدان نه مني چې د شاګردانو حق دې تلف کړو او په یو فرهنګي غونډه کې دې برخه واخلو. نو په دغه اساس باندې مرکز سره په تماس کې نه یم.
اثر د کوم شاعر په ځان ویني یا داسې څوک شته چې ستاسو شعر ډیر خوښ شي؟
ولې نه، ولې تکل سره دا خو هیڅ امکان نه لري، دا خو هیڅ امکان نه لري. د ما خپل په معاصر شاعرانو کې البته کوم چې وفات شوي دي د دنیا نه تللي، حمزه بابا شاعري مې بې اندازې ډېره خوښېده، غني بابا شاعري مې بې اندازې ډېره خوښېږي، دا اوس هم، او دا کوم چې د موږ د سر تاجونه دي او ژوندي دي، کاروان صاحب راته ډېر ګران دی، شاعري ډېره اورم، دوه مای واقعت هم ولې نه، ټول شاعران البته، خو دغه ځانګړي مې نمونه ځکه واخېستې دا ډېر ځانګړي ځیرته.
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې وینئ؟
دا قضاوت خو به زه نشم کولی، تکل څه ځکه چې دا به لوستونکي بیا شاید وګوري چې د کوم شاعر اثر د ما په شعر کې شته که نه، خو حتما به وي، ولې نه، ځکه چې د کوم چې شعر سره چې چا مینه وي هغې خوا ته بیا میلان ډېر وي، دغه شاعرانو سره چې ما مینه ده امکان لري او تاثرات یې زما په شعر هم وي، ولې نه.
په هر حال زه تاسو نه اوس دا نه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې ستاسو په شاعرۍ باندې اثر پرېوتی. البته نورې پوښتنې هم شته، ښاغلی کړېدلی که امکان لري دا اوس خپل یو بل شعر راته واوروئ؟
مننه تکل صاحب، ولې نه، یو بل غزل به هم تاسو ته ووایم، البته چې دا غزل هم خو هغه غزل ویم چې یو څه اندازه د مختم خدای وکړي د اورېدونکو م راسره خوښ شي. دا غزل هم په همدغه کتاب کې چاپ شوی دی، که اجازه مې وي زه به یې در واورم.
مهرباني وکړئ.
غزل داسې دی تکل صاحب، وایي چې کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، دا لیونی ولې نن ډکې پیمانې ماتوي، تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن، تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن، کلی کې ګرځي ملنګ نه دي دروازې ماتوي، زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه، زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه، کافر سترگی دی پما باندې توبی ماتوی دیر لکه موگا خوار و زار پا محبت کی گردی دیر لکه موگا خوار و زار پا محبت کی گردی دیر دشنلو پا شربت باندی روژی ماتوی راش زمان تیاره تیاره جوان هم رنا که کنه راش زمان تیاره تیاره جوان هم رنا که کنه دمخ جلوی دی تورتمونا تورشتی ماتوی ستا محبت یاغی باغی کرو ملامت نده تا محبت یاغی باغی کرو ملامت نده تا کریدل چه دستور د زمانه ماتوی تا کل سب پا دیر بخن سر غزل لک شوخو
نه نه دیر عالی غزل و دیر زیاد تمنه نه چه تا سخپل شیرونه او رویل او ریدون کو سر قدرمن او ریدون کو تاسو دی ازادی میلما دی زنگرو مرکو لره او ری
لشخورو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ کړیدلای صاحب کتا سو دی ریاضی استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکړي په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چیرته چې تاسو ژوند کوئ
تکل صاحب ډېره زیاته مننه عجیبه پوښتنه م وکړه تکل صاحب تاسو ته معلومه ده او بهتره درته معلومه ده چې په ټول د شلو کالونو کې زموږ د شیرزاد ولسوالۍ ډېره لرې پرته وه د مرکز نه البته بیا زموږ دغه امنیتي ستونې هم ډېرې وې او تقریبا دغه علمي کچه هم زموږ کمزورې وه ځکه چې زموږ پایل هم سنگار شوي خلک اکثر په مرکزونو کې پراته وو نو دلته تقریبا یلم کچه ډېره کمزوري وه بیا په همدې اساس باندې یو وخت داسې راغی چې دلته د ضرورت په اساس باندې د پښتو ادبیاتو ښوونکی نه و او د هغه په نه شتون کې زه په اصطلاح پخله وخته حق الجامعي ښوونکی شوم د پښتو ادبیاتو او دا تدریس نه هم کړی دی او کوم شمه انشاءالله
مننه د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو کړیدلای سب تاسو یوازې شعرونه لیکي او لنډې کیسې او کیسې او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوي مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته ستاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبرې اترې کېدې کره کتنې کېدې نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم ستاسو لیکنې شته
ډېره زیاته مننه تکل صاحب هو دا د لنډې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې وې او یو څو لنډې کیسې مې لیکلې وې او په ډېر تعصب سره وایم چې یو وخت دی موږ د غلطه ولسوالۍ کې عملیات روان و هغه عملیاتو کې په اصطلاح موږ د کوره بې ځایه شو او په هغه بې ځایتوب کې د ما یو څه اسناد کور د منځه لاړ نو لیکلې مې وې یو څو لنډې کیسې را سره وې او لیکنه مې ورباندې کړې وه غوښتل مې چې چاپ هم شي ولې متاسفانه چې هغه رانه نادرکه شوې او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماتې شوم اکثره مې د لنډو کیسو نه شا کړه او د شعر خواته مې مخه کړه اگر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله راژوندی شي
او کیسې خو داسې هم نه دي لکه شعر غوندې چې ټوله په حافظه کې پاتې شي ډېر خلک مکمل مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي ځکه د ریاضي د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري باید ښه وي ستاسو حافظه څنګه ده
مننه تکل صاحب دا خو صحیح ده خو د ما حافظه ولا چې نه پوهېږم نورو شاعران د ما نه ښه دي زه حافظه کې دومره څه نشم ساتی او که ساتی وایم هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده ریاضي مې په حافظه کې ډېره ښه پرته ده دا نور څه ولا نه تبېځایېږي که رښتیا ووایي سره
کړېدلی صاحب ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیارې دي څه د چاپولو بندوبست شوی
مننه تکل صاحب هو یعنی زما د خوانه تیار دي ټولګي مې تیار دي خو فقط او فقط یوازنی ستونزه چې دا هغه زما اقتصادي مشکلات دي ځکه تکل سم خو تاسو مخ کې زه ښوونکی یم او زما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده تاسو خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ شپږ نیم زره نه ده نیولې تر لس زره افغانیو پورې ده نو په هغې هغه د کور هغه لومړني توکي که موږ واخلو هغه هم نه پکېږي نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده نو په هغه حساب باندې نه شم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم او که بیا هم لکه تیر په څیر باندې بیایم کور ودم بیا به ترې مننه وکړم نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ما سره وکړي نو انشاءالله چې اماده دي
او څو ټولګې دي چې تیاری دي چاپ ته یعنی یوه ده او که ډېرې
نه او فعلا خو دوه ټولګې ما بالکل تیاری دي چاپ ته او تر هغې که نورو نه وخت زیات ووتو شاید بله هم تیاره شي
ډېر زیاته مننه په پای کې یوه لنډه پوښتنه زه ډېر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نه ژباړل کیږي خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دري ژبې شعرونه هم شته هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې ځینو کسانو ځینې تجربې کړي دي د شعر د ژباړې له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې له انګریزۍ ژبې نه د شعر د ژباړې او همداراز له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړي دي تاسو کله تجربه کړې د شعر د ژباړې
تکافه ډیره زیاته مننه واقعیت کې هم زه دا خپلې پوښتنه وکړه زه واقعیت کې هم دري او اردو ژبه باندې انشاءالله چې یو څه اندازه پوهېږم دري خو قدر پېن چې مورنۍ ژبه مې ده او غلطه به وي ځکه چې ما خو ټول ژوند پلازمېنه کابل کې کړی و نو دري ژبه باندې خو ښه مکمل پوهېږم او اردون بیا د پاکستان هېواد کې مې شعری او شاعري د اردو او د دري دواره مې لوستې دي خو ترجمه یې ضرور به ورته یو څه ټکي بدلوي که نه یې امکانات یې بیا ډېر سخت دي ځکه چې هغوی چې هغه کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړی هغوی کلمات او د موږ کلمات سره فرق لري نو حتماً په کې شعر کې یا څه سکته راځي او یا به په کې مطلب هغه قافیه بدلېږي وزارو به چې کلمات ور سره سره مجبور دی چې بدلې کی یا د هغه مترادف کلمې پیدا کینه به ان شاء الله چې ترجمه یې پکې کیږي ولې نه
د قافیه یادونه مو وکړه کړېدلې صاحب له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي لیکي آزاد شعرونه کنه
مانه مری رضیا ته تکل صاحب خپل پښتنه ده خو په دې تاسو سره زه وایم چې به ما اکثر غزل خوښیږي او همدا غزل ما تاسو مخکې وویل چې ما همدا بابا شاعري خوښېده او تاسو پوهېږي چې همدا بابا نو د غزل بابا دی او په دغه برخه مې ډېر داسې زړه ورغلی دی نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پوهېږم خپله مې علاقه کمه ده او که رښتیا درته وایم دغه استعداد هم نه لرم نه شم لیکلی
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د ازادۍ میلمه په پروګرام کې راسره و قدر منوریدونکو له تاسو مننه کوم چې دا مرکه مو واوریده تر بیا د خدای پامن
د آزادی میلمه
Come on, darling. پوا